شاد وزکه ډیر خلک کورونه لري او غواړي چې په شو کې رايو باندې خلکو ته پکې راورکي.
په دی خو خامہ خف شهر دی دی ورته وی کتا چې لکه پنجاب کې دلته الحمدلله نشته په پښتونخوا کې په پښتونخوا پولیس وړي زیات تر اوسه پولیس یې موږ سره پر دې دمه چې ډیر انسانیت او سړیتوب کړی دی او الته چې دی اغي د کور خوندان راغړي چې ګره د سړی د سړی وباسا کوي د نيستو بیا به تاسو سره قانوني کاری وکړي بیا هغه مجبورې ویری کې شر پنجاب خلک بیا د پولیس نه لګځي دغم کوي ډرم کوي نو ما دغه ته وی افغان ته وی شروع بس ځان لغم کوو وزه بلکور دی بلی کوسی درا کی بل درا شو کی ولنه ورکه چنی ورکی مجبور دی چې هغه پښتونخوا ته راشي او یا د دغیز نه وزي د سلوري علاقو ته عمل د پنجاب کې هم د سلوري علاقو غریز علاقو ته بل خواته لاشي عمل د ځان پټو ساتي.
د خیبر پښتونخوا په کوم سیمه کې په کډوال باندې فشار زیات دی ستاسو په نظر؟
دی نوخار په بو او په دغه علاقو کې چې ډیر دی
د دې وجه څه ده؟
دغه تل زیات فوجي دغه دی کنه
مرکزونه
اداري زیات دي مرکزونه دي فوجینو باندې وځه
نو خو کډوال خو عادتن پولیس تنګوي نو پولیس پوجانو لري سره سکار دي
نو اصل کی خبره خو د سید چې دلته خو زیات تاریخ تر د خلکو سره دي دلته چې کیږي نو امغه خلک کوي او امغه خوانه هدایت جاری کیږي او پولیس به عمل کوي نو ال ته دوی ته نوټیس هم ورکول شي په ما کورونو کم کالګانی شي وي هغه تا کالونیا ندی ټاونو ندی په ټاونو کې څوک مهاجر پراته هغه ته نوټیس ورکړی و چې تاسو په دغه تاریخ باندې باندې د دې ځنه وځي اعلان هغه په تیر په دغه باندې و د جون په 20 مشلم تاریخ ورته ورکړیو هغه مخکې چې د جون اخري وخت نن هغه ورکړیو مې د جولای شولا به هغه یو میاشت کراټی مې راغوت کا اوس دغه د استنبر تر هغه نو په هغه وخت کې دې ته نوټیس ورکړی و او وسې لا اعلان نکړی دی دا اوس نوی ورځ را نږدې شو په دې کې جمعهتونه کې لاندې کړی چې تاسو د دې ځای نه وځي.
په پاکستان کې د کډوالو د متحدي عالی شورا رئیس شغله میاخیل مننه د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ تیر شپه په ایکسپانه کې پر پاکستان په یو بیان کې شرح کړی چې پر افغانانو فشارونه کم کړي او نړیوالو قانوني ژمنو ته درناوی وکړي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې pasajiradio.com کې اوري. د ازادي رادیو ویب پاڼه ته کور شي تاسو د هغو راپورونو متن پکې مونډل شي چې د ازادي رادیو لاري خبري شي. همدارس ویډیوئي راپورونه لرو او د ازادي رادیو 19 پروګرامونه pasajiradio.com کې پیدا کولای شي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنري یو ان ایچ سی آر په خپل تازه راپور کې ویلي د اقلیم د بدلون لامل د طبي پیښو خطرونو په ځانګړي توګه هغه افغانان سخت له زیانونو سره مخامخ کړي چې په دې ورسوي کې له ګاونډوي هیوادونو بیرته افغانستان ته ستانه شوي او پټکوي د دوی بیا ادغامي لننګونو سره مخامخ کړي دي. بل خو له ایران او پاکستان افغانستان ته ځینې ستانه شوي وي د مناسب سرپنانه لرلو له امله د سیلونو سخت ورشتونو او ګڼو نورو ننګونو سره مخامخ دي. جزئیات فیروزی عزیزی پر راپور کې.
هیچ راهی حل ندارم گرمان بیاد تا بیرم در خانه باران میادم جوری خیس میشه خیمه.
د ایران له تهران د افغانستان فاریاب ولایت تستنسبې معصومه ده چې وای په تهران کې له لسیزو ځوان کول ورسته په جبري ډول خپل کورنۍ سره خپل هیواد تستنه کړل سوي او له تیرو کابو درې اونۍ راهیسي په وچ ډاک کې خیمه وهلې. دا وای دوی د سیلابونو له جدي خطرونو سره مخ دي. معصومه ازادي راډیو ته وویل
نن چې د خیمه زندگی میکنیم وضعیتش خوب نیست خیلی سخته
موږ خیمه کې اوسېږو دلته وضعیت ډېر بد دی هېڅ حل لاره هم نه لرو چې کله باران مریږي ټوله خیمه لمده شي راسره ټوله کورنۍ مې ده خوښې ناروغه او خسر مې سپینګری دی دلته خیمه کې هوا سخته زیاته ګرمه ده ډېر بد بادونه راځي د سیلابونو له خطر سره هم مخ یو باید موږ ژر تر ژره له دې خیمه انتقال کړل شو چې بادونه سخت شي خیمه ټکانونه خوري را لویږي.
د پاکستان له اسلام آباد د افغانستان ننګرهار ولایت ته شاوخوا یو مسوړاندې ستون سوای 50 کلن سید ګل هم ورته شکایت کوي. سید ګل وایي که څه هم تر اوسه هوا ګرمه ده خو په خبره یې د مناسبې سرپناه نشتون او د اقلیم بدلون له امله طبیعي پیښې لکه سیلابونو او شدید ورښتونو یې د کورنۍ ژوند ګواښي.
وسه نشته چې موږ ته کور جوړ کو سر پنا پر کو زما سي شتن زان لرو زما ځات دې او تا ځای وسې کو تا خته دې شو غر دې او زاونه خراب شي دي دې دې دا خو خطر هدا ځکه دا سیلابونه او تاګه باد او تاګه دا خو ارزا تر رسیدلې دي ارزا خراب شي دي زموږ لګه چې غر علاقه ته هغه کې مو کې 2012 او شو 2000 سیلابونه راغله او سناسه مالونه خلکو وړي دي 2000 د سیل سرونه پاتې دي
دا ستنه سوي افغانان داسې وخت د چاپیریالي کړکیچونو او ورته د چمتووالي نه لرلو له امله شکایتونه کوي چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یو این ایچ سی آر هم په خپل تازه څیړنیز راپور کې د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې په افغانستان کې د 2021 کال له اګست وروسته د اقلیم د بدلون له امله طبیعي پیښې او خطرونه او د سختې هوا ناورینونه د ستنېدونکو او بې ځایه سویو خلکو د بیرته مدغمېدو او ځای پر ځای کېدو پر وړاندې آن تر جګړو هم ننګونکي دي. ملګرو ملتونو د دې ادارې په یاد 2 مخیز څیړنیز راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ د اګست په 28 د ملګرو ملتونو پر ریلیف ویبپاڼه خپور کړی زیاته کړې چې په افغانستان کې د اقلیم د اغیزې او بې ځایه کېدو ترمنځ د تړاو په اړه شته ارقام ښیي چې په نړیواله کچه افغانستان د هغو هیوادونو په ډله کې دی چې د طبیعي پیښو د ناورینونو له اغیزو سره مخ دي. راپور زیاتوي چې د ګڼو نورو ننګونو تر څنګ همدا اقلیمي بدلونونه او ګواښونه یې افغانستان ته د بیرته ستنېدونکو افغانانو او بې ځایه سویو د بیرته ځای پر ځای کېدو پر وړاندې تر ټولو ستر خنډونه دي. راپور کې وړاندې راغلي چې اکثره بیرته ستنېدونکي د چاپیریالي ننګونو او ګواښونو په اړه مخکني معلومات او چمتووالی نه لري، له امله یې له خطرونو ډېر زیانونه ګالي چې په ټکو یې آن دوی ته دویم ځل لپاره بې ځایه کېدو ته اړ باسي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ ټینګار کړی چې په دې برخه کې د منظمو میکانیزمونو نشتون د کورنیو بې ځایه سویو او هیواد ته د بیرته ستنېدونکو زیاتېدل افغانستان کې د سرچینو له کمښت سره تړلې ستونزې او فشارونه لا پسې زیات کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د یو این ایچ سی آر د شمیرو له مخې د سږ میلادي کال له پیله تر اوسه له ایران او پاکستان افغانستان ته 2.3 میلیونه افغانان بیرته ستانه شوي دي. افغانستان له لوړاندې د نړیوالو مرستو په بندېدو له شدیدو اقتصادي او بشري کړکېچ سره مخ هیواد دی او تیر کال طبیعي پیښو په ځانګړي ډول شدیدو سیلابونو او ورښتونو او زلزلو سخت ځپلی دی چې د ګڼو نړیوالو ادارو د راپورونو له مخې اوس د کډوالو د بیرته ادغام هیڅ ډول اسانتیاوې په واک کې نه لري.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته.
پاکستانی چارواکي د سیلونو له امله په پنجاب ایالت کې د لشتر لشه 28 کسانو د مړینې خبر ورکوي. په دغه ایالت کې له طبي پیشو سره د مبارزې ادارې پی ڈی ایم ای په خبر پانه کې ویلي دي چې د پنجاب په سندونو کې له 1955 کال راهیسې دومره سخت سیلونه نه دي بهیدلي. د جمعې په ورځ پاکستاني چارواکو وویل چې د دې سختو سیلونو یو علت هند دی چې له پاکستان سره یې د اوبو لاسلیک کړی تړون ځنډولی او د خپلو بندونو دروازې خلاصې کړې دي. د پاکستان د پلان وزیر احسن اقبال روټرز اشانس ته وویل چې د پنجاب په سندونو کې د هند له لوري د خوشي شوي اوبو په اړه له شوي تړون سره سم پاکستان ته ژر او دقیق معلومات نه دي ورکړل شوي. که داسې شوي وای اوس به پاکستان د دې سیلونو چارې شي تنظیم کړي وي. هندي چارواکي بیا وایي چې دوی خپلې هڅې کړې دي خو رشتونه زیات شوي او دا مشکل رامنځته کړی دی. د پاکستاني چارواکو په وینا له تیرې یکشنبې راهیسې هندي لوري څلور ځله دوی ته د سیلونو خبرداری ورکړی دی خو په دې برخه کې له اسلام آباد سره جزئیات په تفصیل نه دي شریک کړي او دا یې نه دي ورته ویلي چې دا سیلونه تر څه بریده خطرناک دي. هند له پاکستان سره د 1960 کال د اوبو تړون سش کال د هند تر واک لاندې کشمیر کې د پهلګام په سیمه کې له یوه تروریستي برید وروسته وڅنډاوه. د اپریل په میاشت کې په پهلګام کې ترهګرو شاوخوا 26 سیلانیان ووژل چې نوی ډیلی د دې برید تور پر پاکستان پوری کړ خو پاکستان په دې حمله کې لاس لرل رد کړی دي. پرون د لاهور ښار تر څنډو هم د سیل اوبو ورسېدې او د پنجاب بل ستر ښار جنگ ته سخت ګواښ متوجه کړی دی. د پنجاب له طبي پیشو سره د مبارزې اداروي چې له خطر سره د مخامخ سیمو د خلکو د ایستلو چاري روان دي او هر شیبه د مرجوب لري د زیاتېدو امکانات شته. د پی ډی ایم ای ادارې مشر عرفان علي کاټیاوي په پنجاب کې تر اوسه نږدې 1.5 میلیون کسان سیلونو اغیزمن کړي او د سیلونو کچ ته په کتو شای د شمیرې زیات شي. د جمعې تر ماسپښین پورې دا راپورونه خپاره شول چې په پنجاب کې د دې سیلونو له امله تر 1 میلیون ډیر کسان مجبور شوي دي چې خپل کورونه پرېږدي. لاټکلونو سره سم نن او سبا د اسلام آباد او راولپنډي په ګډون په نور پنجاب کې د ورشتونو امکانات شته. د پاکستان په پنجاب یالت کې چې د پاکستان تر نورو یالتونو ډیر نفوس لري د سیلونو د بهیدو په اړه د راپور جزئیات د سجرډو په ویب پاڼه sajrado.com کې موندل شي او هلته هم تاسو د دې راپور تفصیل لوستلی شئ. د سجرډو په ویب پاڼه کې د سر مطلب دا اوس اقلیمی بدلون درستنیدونکو کورونی او بیزای شوې په وړاندې د ناورین یو اصلي لامل دی. دغه راپور شیبه مخکې د سجرډو له خبرونو تاسو واوریده. همدارس یو شمېر ویډیوي راپورونه د سجرډو په ویب پاڼه کې تاسو لیدلی شئ او اوریدلی شئ. د دې خبرونې دا ورسته مطلب راوخلم. د خبری برخی په پکتیا کې د نړیوالو مرستن دویانو بنسټونو په مالی او تخنیکی همکاري د کرنې په برخه کې د وی لوی سړی خونی او د اوبو د یو نسبتا اوشت کانال پروژې کې اخیستنې ته وسپارل شوې. د پکتیا بزګران د دوی د کرنیزو محصولاتو د ساتنې او د سمکو د خړوبولو لپاره دا ډول پروژې ګټوري بولي او نړیوالو بنسټونو غواړي چې له دوی سره د کرنیزو او د او بخوار په سیستمونو پر غولو کې مرسته وکړي. ل سیمه د اسديو مشال رادیو خبريال نجيب الله خيل جزئیات راکوي.
د پکتیا ولایت مرکز ګردیز اړوند بالادی په سیمه کې د کرنیز زمکو د خړوبولو لپاره د اوبو 2.5 کیلومتره اوکت کانال او د دې زائد کروندګرو او بزګرانو د شنو میوه او ترکاریو د ساتنې لپاره یو نسبتا لوی سړکونه جوړ شوه. په دې دوه پروژو چې نږدې 15 میلیون افغانۍ لګښ شوې د 200 میټریک ټنه په ظرفیت سړکونه د یو ترکی مرستندوی بنسټ او د اوبو کانال بیا د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې نړیوال سازمان په مالی همکاري جوړ شوی چې اوس مهال ورڅخه زر جدي به کرنیز ځمکه خړوبېدلای شي. د پکتیا د کرنې رئیس مولوی سید امین هاشمی مشال رادیو ته وویل کچیری په راتلونکي کې دا ټول کانال چې شاوخوا 6 کیلومتره اوږدوالی لري پوخ شي نو د دې ځای 15 زره جریب ځمکې به ورسره له دایمي اوبو برخمنی شي.
عمده پروژه چې د زراعت او مالداری په بخش کې ډیر رول لري او د دهقانانو د لاسنیوي لپاره ډیر مهم وي هغه افتتاح او پیل کړی. سیوا سړکونه چې 200 متریک ټن ظرفیت لري او دا د ترکیه هیواد ټیکا موسسه لخواشکه جوړه شوې ده. دومره پروژه چې هغه د اف او موسسه لخواشکه چې هغه د زراعت او مالداری په بخش کې هغه همکاري کوي نو کانال چې هغه تقریبا 2.5 کیلومتره کانال چې دغه خړوبېدو لاندې به تقریبا اغه زر جره بمذکر راځي په حال لپاره خدمت لپاره معیاري شی جوړ کړی دا او مخت راځي.
بلخوا ځای اوسیدونکو او بزګران د کرنې او بولګولو د سیستمونو پر غولو کې د نړیوالو بنسټونو له لاسنیوي خوختي اوي په دې ډول کارونو سره دوی د غلو دانو او رزنه یو ارتیاو له مخې پر ځان بس شا کیدلی شي. یو تن ځای کروندګر ظاهر شوایي
50% سنځل مغوار شوې ده ولې په دې زمو کانال شپږ زر متر وو مو 2.5 متر تر سره سه نور پاتې سوه ده نه نور موږ ته ډار راکړل سمسال هغه هم تر سره سه موږ سا کال په تکلیف پدې تر کې چې موږ وو نو ټول پرمنم کار اخیسته ده بازګر ته مو خلکو ته ولړې ته وننه ورسېده زه اوس مثال دا وتر دا شان کې بیا هم خره
د پکتیا اوسیدونکو زیاتوی د دوی په ځای کې د اوبو کافی سرچینه شته. خدا چې تر اوسه هم اکثره ویالي کاریزونه او یا کانالونه پاخه شوی نه دي نو د مزل د اوګدوالې لیکبلې ډیره برخه ځای کیږي. د مرکز ګردیز یو بل اوسیدونکو حاجی بریالی وایي
په خشتندر باندې مقتدا جوړ کړی دی نو د دې لپاره موږ ټول کلی اته د ټول ولس د حقیقت چې پراته دي د ټول د توډیر خوشاله دي. مخکې به اوبو ډیر د موږ نزاعات به کوو نو اوس خو په ټیم باندې خپل وخت سره وبو مختور رسیږي ان شاء الله.
یاد دی وی سره لدی چې هوا روزمکو په پرتله د پکتیا غریزی سیمې ډیر دي خو ترڅنګ پراخ زمکه او دختي همدارنګ د اوبو دایمي سرچینه لري چې د اوبو د منظم او پخو کانالونو د نشټون لکبلې د اوبو ډیره برخه ځای کیږي او لدی کبلې ډیرې دختي او کرنیز زمکه نه کرل کیږي. د پکتیا د کروندګرو په وینا کچيري اړوندې ادارې او نړیوال بنسټونه خلکو ته دا ډول بنسټیزي پروژې پلي کی لري نه د چي د دوی کرنیس پیداوار او د میوه حاصلات به څو برابر ډیر شي.
تاسو فیسبوک کاروي؟
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د ازادي ملما
احمد شبریم هر کله موکوم په خبرونه کې مداسې څوک ملما دی چې د ازادي رادیو سیاسي بحثونو کې شای تاسو په کراتو شغورې دلوي. دی امیر ګراند دی د پکتیکا په سروزه کې لومړنی زده کړې کړي، په کابل کې حربي ښوونځی او د تخنیک اکاډمي لوستې، د داوود خان د جمهوریت پر ضد په کودتا کې برخه اخیستې، څه باندې لس کاله په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارت کې د ډیپلومات په صفت کار کړی او اوس په جرمني کې ژوند کوي. د شاغل ګراند د ژوند له دې تجربو به د دوی په وینا خبر شو. ګراند صاحب خبرونه ته شرغله.
مننه کوم قدرمن شیبا صاحب.
کور ودان ګران صاحب، کله چې مو ابتدایا ښوونځی په پکتیکا کې ولوست او بیا کابل ته ولاړی، دا هغه وخت کابل څنګه درته ښکاره شو؟
کابل په هغه وخت کې خو حالات داسې ول شیبا صاحب چې موږ به له سروزی نه را روان شو، لاندې دورایي ولا په دورایي کې به ټرکونه یا دا لاریو ته به منتظر وو، او دغه د لاریو والو به هم موږ ته اجازه نه راکوله چې په لاریو کې مو کابل ته یا غزنی ته ورسوي. موږ به د غزنی له لارې کابل ته راتلو.
یعنی په یو ورځ کې وبښ، یعنی په یو ورځ کې کابل ته نه سوې رسېدلې؟
نه، یو ورځ کې خو به نه وش په مو په غزنی کې کابل، او دا ډریورانو به هلته بې موږ ته داسې ټکټونه راکول چې هغه به مو سفر کاوه، نغدې پیسې به نه راکولې. دا څوک چې د حربي ښوونځي متعلمین ول یا د حربي پوهنتون، نو ډریورانو به له ارګون نه به چې راتلل دغه چارتراش بې بار کړي وو، یا بې لرګي بار کړي وو، یا به نور دغسې لارې به ډکوله. نو په هغه وخت کې به موږ ته اول خو اجازه نه راکوله، بیا به چې اجازه نه راکوله پورته او د چارتراشو په سر باندې به ناستو، بیا به په ډېر مشکل باندې دا لاری روانه وله، او موږ به غزنی ته ورسېدو. له غزنی نه په کابل کې به هم سرویسونه ول، دا سرویسونه به هم ډک ول. اکثره ما چې په یاد دي دغه موږ به د سرویسونو په هغه بام باندې په استر باندې ناستلو او کابل ته بتللو. سړکونه خام ول او ډېرې لوړې ژورې درلودلې او ګارډز به ولو.
له دغسې یو اوږده سفر چې به کله کابل ته ورسېدی، یو څه به سا سمه سوه، نو ځکه خو کابل به څرنګه درته ښکارېدو؟
کابل خو پایتخت و او ښار ولو. موږ په کابل کې دغسې د استوګن ځای نه درلو. بیا به وروسته لغه راسن مکتب لیسی ته ولاړو، او هغلته مکتب لیسه کې ډېر سخت انضباط و، سخت ډسپلین و. مثلا په پنځو بجو به له خوبه پورته کېدي، او حتی چای ته به چې تللو یا ډوډۍ ته به چې تللو دغسې به حاضري اخیستل کېده. په قطار باندې به ولاړو ټول سنفونه، نو هغه عسکري شرایط ول او هغه سخت شرایط ول. بیا موږ هم په هغه وخت کې عمرونه مو دیارلس کلنۍ څوارلس کلنۍ وله، مکتب لیسه هم له ښار څخه لرې وه، هغلته د ماتا کلا خوا ته تاسو ته به معلومه یې هلته وله. موږ به نو په هفته کې یو ځل چې هغه د جمعې ورځ وله، یعنې پنجشنبې مازدیګر باندې یا وروسته له غرمې نه به ښار ته راتلو. ښار ته به نه سوای تلای، ځینې اقتصادي مشکلات و، اقتصادي نیمګړتیاوې هم ولې، نو هغلته به یوازې موږ وکولای سوای چې په سماوار کې یا چېرته سړی کینی هلته یو چای وچې کې. نو د کابل چیره خو هغه والا ښاري چیره والا نوې والا او شاری ژوند ولو ولی موږ چون دا د عسکري لشرایتو سره مخامخ فقط یو څو ګڼټې به مو یو څو ساعته به مو هلته تیر کړل، بیا به بیرته مکتب لیسی ته تلو او هلته به بیا هم هغه د عسکري انضباطو ډسپلین او شرایط
په دې حربي ښوونځي کې. خو لیلی هم و تاسو ته به ډوډۍ څه درکوله په هغه وخت کې؟ دا خو نو د ظاهر شاه وخت
په یو کوټه کې به موږ شل کسه پنځه ویشت کسه تر دېرشو کسانو پورې دوه منزله چپرکټونه به ول په دغه کې به ویده کېدلو او منظم به هلته اجیریه اخیستل کېده، نوکریوال به موجود و په دلیزه کې به ګرځېدو، هغه منصب چې هغه به نوکریوال و یا به لومړی بریدمن و یا به تورن ولو هغه به هم داسې یو ساعت یا دوه ساعتو کې په ټولو کاغوشو باندې یا همدغه د خو په خونو باندې او دلیزو کې به ګرځېدل. وخت به پورته کېدلو، بیا به موږ اول مذاکره کوله یو ساعت دوه ساعتو به مو په صنف کې هغه کوم درسونه به مو چې پرون ویلي ول هغه به مو تکرارول، یا به مثلا چې د لیکلو ضرورت و لیکل به مو بیا به وروسته لیغه نه دا اشاره به وسوله، یو تورن به وغږېدو اشاره به وسوه، بیا به ټول مکتب لیسی شاګردان راووتل، هلته به ټول صنفونه له دولسم نه تر شپږمه پورې هغوی به قطار قطار ولاړ ول، هر صنف ځان ته او حاضري به اخیستل کېدل، او وروسته له هغه نه به راپور ورکولو هغه د ټولګۍ صنف مشر چې و، بیا به بال هغه نه هغو ته جمناستیک ته یا همدغه سپورتي حرکاتو ته به موږ بوتلو، او هلته به مو سپورتي حرکات کول، وروسته له هغه نه به راغلو، بیا به چې هغو ته ولاړو مثلا ناشته به هم هلته به د توانخانې په مخ کې ولاړ ولو په قطار باندې، بیا به بال هغه نه توانخانې ته تلو، او هر شی به په ولاړو باندې په هغه وخت کې موږ به چای چکو، دغه چای هم یا به تور چای ولو اکثرا، او یو هغه د سیلو ډوډۍ به وله، یوه مربا به ورسره وله، دغه چای به ولو، د غرمې ډوډۍ هم اکثرا وریجې به وي، یا به لوبیا به ورسره، یا به مثلا کله کله غوښه به ورسره، دغسې د ماښام لخوا
ماشام له خوا به همدغه سي ډوډۍ خورل، یعنی وریز لوبیا د شې به ودي ماشام له خوا،
د ماشام له خوا خو به وریز نه ولي، د غرمې له خوا به ولي، ول د ماشام له خوا به هم سالن ولو، یا به لوبیا ولا، یا به مثلا د غوښې سالن ولو، یا به دغه شي کچالو ولا الوګي به ولي، یا دغه شي بامیا به ولا، دغه وغه دغه شي سبزیجات دغه د ماشام له خوا به
ځترا. ګران صاحب، که ستاسو سیاسي فعالیتونو ته راشم، تاسو د خلق دیموکراتیک ګوند ته جذب شوي، څرنګه جذب شوي که سره ته وکړ؟
زما له سیاست سره له اوله مینه وه، زه چې په مکتب لیسه کې هم وم، باوجود دې چې هغلته د مکتب لیسې متعلمین وو، او یا هغه څوک چې په اردو کې ول یا عسکري صاحب منصبان کېدل، هغوی ته دغه مقررات ول چې باید له سیاست څخه لرې واوسي، ولې ما پخپله هلته به مې له مطالعې سره شوق و، په دغه اتمو نه موسم کو کې، حتی زه به کله کله چې ښار ته ولاړم په دغه پولي باغ عمومي کې په دغه دیوالو باندې به دغه اخبارونه ایښي ول، دا اخبارونه په هغه وخت کې مطبوعات آزاد ول، او په هغه وخت کې دا د خلک اخبار، د پرچم اخبار، د شعله جاوید اخبار، افغان ملت و افغان ولس و او دغسې شعله جاوید و دغه ټول اخبارونه به ما دغسې دا عنوانونه به مې کتل، او حتی کومه مقاله به چې زما خوښېدله بیا به مې هغه اخبار واخیست. او ضمناً هلته یوه کتاب فروشي وه، دا د پلازا هوټل مخامخ پښتون کتاب فروشي بلله، هغه هم ګمان کوم هغه مالک یو معلم ولو یا سر معلم ولو، هغه زه وپېژندلم، او بیا به ځینې کتابونه همدغسې ما ته راکول، دغه سره زموږ لاول څخه علاقه ولا او دغه حق له ما ځینې بحثونه هم کول هغه وخت په دغه واکمنو باندې یا په دغه سلطنتي کورنۍ باندې انتقادونه کوم چې د میډیا له لارې یا د دغه رسنیو له لارې کېدل دغه به ما هم کله کله کول بیا بالغ نه زه حتی په تخنیک اکاډمي کې چې وم یو ځل یو زه وم یو بل نظام سپای ولو خواجه بالو د ایرات موږ یو مظاهری ته سازمان ورکړ او په دغه کې بیا زه او هغه خواجه د محرکین درجه اول په نوم باندې ونیول شو بیا بالغ نه هلته د تدریساتو مدیر زه وروغوښتم او ماتې نصیحت وکړ او حتی ښه مشوره یې راکړه وایي داسې مه کوه دا د وس که دا موضوع موږ رسمي کړو تله دغه اردو څخه اخراج کېږي او په تا باندې جزا راځي او بیا وروسته لږه زه چې سایمن صاحب شوم هلته هم په تخنیک اکاډمي کې زه په ریاست خدمات تخنیکي کې ما په یوه شعبه کې کار کوم بیا وروسته معلم شوم هلته هم له دغه سیاست سره زموږ جوړه وه د داود خان د کودتا په هکله
او بخشې ګران صاحب هغه ته به راشو داود خان کودتا ته لیکن لکه څنګه ستاسو اشاره ورته وکړل سپیغه وخت کې د شولې جاوید اخبار هم وو د پرچم هم وو د خلق هم وو د افغان ملت هم وو د مساوات هم وو او د دولتي اخبارونه هم ول کنه څه شی د دې باعث شو چې تاسو خلق ته جذب شئ
دا هلته ټول مظاهرې چې کېدی زه به د دوی مظاهرو ته تلم او دا ماته یعنی قانونا جواز نه و مثلا د مساوات خبره تاسو یاد کړه مرحوم محمد هاشم میوندوال هغه په دغه پارک کې ځان لګار کې کله کله چې مظاهره کې خبرې کولې دا تاسو درېدلای یا دغه چې د خلکانو مظاهرې ته د پرچمیان کې بالغ نه ما مطالعه هم درلوده زه بیا وروسته لږ نه وطنجار مرحوم یغه د داود خان کودتا ته جذب کړم ما کوټه ولا په قلعه جاوات کې له یو بل چا سره اوسېدم وطنجار او یو بل نفر ولو علاءالدین هغه د غزنی ده اوس په حیات یې خدای د ژوند ورکړي او ضمناً قنداره یې بالو دوی دغه سي له دغه قلعه جاوات نه پورته قلعه نیاتۍ ودلته یو حویلۍ نیولې وه په هغه کې اوسېدل سره دا وطنجار زما شخصي ملګری هم و نو هغه بیا د سلمانی کې سر جوړاو زه به معمولا دلته یو کتابخانه والته به کته شوم موټر د حاجی رحمان بابا د لیسې مخامخ په هغه کې به مې یو څه د ښه ویښه د اخبار یا کتابونه به مې ولیدل دا عنوانونه یې یا ځینې مقالې بیا به داسې کور ته په یاده روان وم نو هغه چې زه له دغه سلمانی څخه تېرېدم مرحوم وطنجار هغه ویشتان اصلاح کول هغه زه ولیدلم هغلته مو دا نفر یې کوم پسې زه ولاړم تېر شوم چې راپسې ویلي شو نو شاته یې غږ راپسې وکړو وایي زابې صاحب شما را اینجا یک سایه منصب است په کار دارم هغه بیا زه راوګرځېدم چې ګورم دی ولو وایي صبر وکړه کور ته خو ځي دغسې ځم په دغه خو ارځم یو ځای به لاړ شم صحیح زه به چې د ویشتان اصلاح کړل سره روان وای څه خبرې دي مالدا څه خبرې دي داسې او عجیب دي دغه ده د افغانستان په هکله د سیاست په هکله یو څه سره وغږېدو بیا ده وویلي چې څه فکر کوي داسې اوازې هم دي چې داود خان دغسې کودتا کوي په دغه هکله ما ورته وویل نو دا خلک دغسې وایي چې دا داود خان دغسې په پښتونستان سره علاقه مند دی او دا ده یو دا ده وایي نو وایي څه فکر کوي که چېرته دغه ته ولاړ شو ما ورته وویل چې صحیح ده نو زه یعنې په دغه چوکاټ کې مرحوم وطنجار دغه د داود خان کودتا ته جذب کړم
یعنی او بخښې یعنې هغه کودتا چې د ظاهرشاه په ضد کېده هغه ته تاسو جذب شوئ
بلکل هغه کودتا چې په 1950 کال کې د سرطان یا د چنګاښ میاشت نیټه مرحوم داود خان په مشرۍ باندې
د داود خان او بخښې د داود ګران صاحب د داود خان له کودتا وروسته بیا په افغانستان کې د دیموکراسي نه وسی د پیغه کې د شولیانم فعالیت کې خلقیانم پرچمیانم اخوانیانم او یا نور سیاسیون بیا د سه احساس نکاو سی په دغه کودتا کې تاسو تاسو ملګری سپدې کودتا کې تیروتی یاست ځکه سی تاسو د سیاسي فعالیتونو مخه ونیول سو
و دا خو منم شیبر شیب خدا کودتا چې وسول موجه په ټیکا کچا کې په دغه کودتا کې شامل شوی
نه او بخښي زما مطلب دا یعنی احساسم ترنګو یعنی د سیو ډول پښیمانی احساسم کوو کنه فکرم کوو چې شکرم کړه
نو موږ خدا فکر کوو چې دا شکر وسلو دا ظلم او استبداد به ورکسي دا خواري او غریبي فخر بلمن دا ولارسي او هغه شعار چې مرحوم داوود خان په اول ورځ ورکو بیا یې ورسته د خطاب به مردم افغانستان په هغه پروګرام کې یا په هغه خطاب کې چې د افغانستان ملت او ټول دغه چا چې د افغانستان له ترقی او د افغانستان له اصول او عدالت له تطبیق سره مینه درلوده او ټول تایید
او بس زما مطلب دا و دا خو د داوود خان د جمهوریت لومړی کالو یعنی په 2000 پینځه پنځوسم شپږ پنځوسم او اووه پنځوسم کلونو کې مهم همدا فکر کاوه سي هغه کار مو سم کار کړی وسې په کوده تا کې مو د داوود خان په ګټه برخه اخیستې وه
و زه خو خپل په دې باندې ما قناعت او راضي وم
نو بیا وروسته او بخشه بیا وروسته تاسو د داوود خان په ضد په کوده تا کې هم برخه واخیسته
هغه کومنده چې د ګوند لخوا د اردو سازمان ته ورکړی شو نو په هغه کې زه هم شامل وم او بیا د داوود خان په ضد باندې هم دغه پاڅون وسو ولې دغه ته د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند لږې جملې څخه خلکیان مجبور اسول د خلکیانو دغه
هغه ګران صاحب وبخشي هغه علت خو بیا بیل خبره ده کنه خو تحلیل غواړي سه مجبور اسول کنه سول مجبوره کنه اخو بل اړخته ک دا خبره تاسو کې د داوود خان په ضد پکوره تا کې تاسو شخصا عملا څه کار وکړ
کوم چې دغه په تعلیمي مؤسسو کې کوم ځای منصبان چې ول یا په خپل په شعباتو کې چې ول واځي خبره ده چې په دغه کودتا کې ولو ولې یعنی په هغه عملی ډګر کې زموږ دومره رول نه
دلته ګران صاحب دلته بیا یو پښتنه تاسو مخکې وویل سي د ظاهر شاه د حکومت په ضد سکله داوود خان کودتا وکړې غته خوشاله وي او د کلونو په ترس کې حتی د داوود خان د رژیم تر سقوط پورې ورته خوشاله وي بیا د داوود خان په ضد کودتا ته خوشاله وي اوس کلونه تیر سوي دي تاسو په غرب کې ژوند کوي په افغانستان کې ټول سيزي وسوسي جګړې دي مختلف سیاسی خلق یو بل ملامتوی یو وایسه خلقیان ملامتو بل وای پرچمیان ملامتو بل وایسه خوانیان ملامتو بل وایسه حتی د روشن فکران ټول ملامتو کچیر افغانستان کې په خپل حالت پاتې شوی وای شاید د ثبات په خپل د روش سبب شوی وای دا اوس دومره کلونه تیر سوي دي او دومره ناخواله افغانستان ته راغلي دي څه فکر کوي سي د داوود خان په ګټه په کودتا کې برخه اخیستل او د داوود خان په ضد په کودتا کې برخه اخیستل وباندي اوس پښیمانه یا سي او کنه د پښیمانی احساس نه کوي
د پښیمانی احساس خو ځکه نه کوم چې د شاه محمود خان په وخت کې نه هغه وخت په افغانستان کې د محمد هاشم خان په مشرۍ باندې هغه صدرول ډیر ظلم او استبداد و همدغه 20 سال میان یازینی
مو بخښي اخو بیا مخته تاریخ ته تاسو ورغلی یعنی مثلا د ظاهر شاه په ورستی لسکلن دیموکراسي کې خو لکه څنګه چې تاسو هم تشریح کړل په پارلمان کې به خلقیان پرچمیان اخوانیان ملایان ټول سره ناستو په خبرو باندې به د یو بل خبرې را ډولې او کچیرته مثلا د دې څوک راسي سي د هغه شوار سي د غریبي طبقه خلک باید پراس کیوي خو د ظاهر شاه روسي سر اعظم موسی شفیق د یوادی خور مولا زوی وو صدارت تر رسیدلی وو نو ول باید هغه نور شعارونه د افغانستان روشن فکرانو ته د ذهنیت ورکې سي نه رازه دا اړان کوي بل نسام راولي
نو دا خو د وګي او د تکامل د چيري په اساس باندې یوازې په افغانستان کې هم نه ویشي بس دا خو ګوري د سیمه د هوادونو تحولات حالت تغیرات او غلط سیاسی فعالیتونه د افغانستان حالات تر دیغوی تر تحصیل لاندې هم ول او بل دا ده چې د هغه وخت کې هم هغه قانون نه تطبیقېده. مثال په توګه اساسي قانون غسلو تشویق سلو او هغه د احزابو برخه یا ځینې نور فعالیتونه یې د اعلیحضرت لخوا یا د محمد ظاهر شاه لخوا توشیح ته پاتې ول او هغه یې نه توشیح کو.
خو خیر بیا هم یعنی په ګران صاحب یعنی هر شی نسبي وي، یعنی په یو ټولنه کې چې یوه لویه طبقه پکې بې سواده ده، فکر نه کوي چې د افغانستان روشن فکرانو یعنی د افغانستان روشن فکران یو څه احساساتي وسي د افغانستان حالت په دې تیرو تقریبا 15 لسیزو کې دغه حالت تر هغه چې په میلیونونو افغانان وژل سي، په میلیونونو افغانان له دې وطن ووزي، او مثلا تاسو زه نور افغانان ټول په داسې یو حالت سره مخامخ سو سي، یو په جرمني کې ژوند کوي، بل په چک کې ژوند کوي، بل په امریکا کې ژوند کوي، خپل وطن ته یو شمېر خلک نسي تلای، یو شمېر له وطنه نسي وتلای، او په دې کې شک نسته چې په دې کې یو نفر ته شاید ګوتنیول سخت وي، ځکه په دې برخه کې تحقیقات پکار ده، څېړنې پکار دي. لیکن له لویه سره که دا خبر وکوسي د افغانستان تعلیم یافته قشر او په تعلیم یافته قشر کې یو طبقه چې فکر کوي هر څه باید لری شي بدل شي، یو ډول لاس درلود.
دا خو په هغه ټولنو کې چې هغه وده کړي، هغه انکشاف کړی وي، دا خبره صحیح ده. ولی افغانستان خو په داسې یو مرحله کې و، په داسې یو شرایطو کې و چې هلته د اساس قانون هم نوی رامنځته شو، او ضمناً دغه د ډیموکراسۍ لسیزه چې تاسو هم ورته اشاره وکوله، دغه حالات په نوي حالت کې وله، په نوي مرحله کې وله، او ودې ته نه ورسېدلې. دغه په چوکاټ کې ولوسې دغه آزاد تشکیل سول، دغه اساسي قانون په وینا کې، او ګوندونو دغه حق درلود چې هغه خپلې غوښتنې، خپلې مطالبې د وخت مقاماتو ته یا د هغه وخت حکومت ته وړاندې کړي چې هغه د هغوی لخوا نه تطبیقېدي. او له بلې خوا دغه د افغانستان په دغه د په ټولنه پورې یا د افغانستان په پرګنو پورې یا په ولس پورې هم اړه لري. مثلا دلته د بې سوادۍ کچه ډېره لوړه وله.
لکه څنګه ستاسو وایي چې بې سوادي حاکمه وله او اکثریت وه، نو فکر نه کوي چې روشنفکرانو باید ډېر محتاطانه ګامونه اخیستي وای؟
روشنفکرانو خو محتاطانه ګامونه اخیستل. وګوره دغه د داود خان کودتا د ظاهر شاه په ضد باندې، دغه ما چې یو مطالعه کړې ده، دا د ډګر جنرال نذیر کبیر سراج دا د لوجستیک رئیس و، دا یو کتاب لیکلی ده، کتاب خو نه ده، رساله ده، رویدادهای نیم صده افغانستان، دا له ما سره اوس هم موجود ده. ده لیکلي دي چې داود خان دغه کودتا ته لس کاله په مخکې تصمیم نیولی و. مثلا یوه خاطره یې راخیستې ده، ده ویلي دي چې ګویا داود خان یو وخت اروپا ته سفر وکړ، او بیا یې هغه خپل د خارجه چارو د وزارت د تشریفاتو رئیس ته وایي، وویلي چې داسې یو کتاب ده، تکنیک آف کودتا، یعنی د کودتا تخنیک په فرانسوي ژبه باندې. دغه کتاب یې وایي ورته وویو چې دا کتاب ما ته واخله، هغه وایي ورته اخیستی ولو. یعنی داود خان دغه مفکوره لس کاله وړاندې،
دا خبره خو وسې لس کاله مخکې چې له صدارت لرې سوی و، وبخښې چې له صدارت لرې سوی و، ډېر خلک دا وایي په هغه وخت کې هم د دا تصمیم درلود چې کودتا وکړي. لیکن که چېرته څوک دقت ورته وکړي، د دغو کودتاو نتیجه چې اوس څوک ګوري، یعنی نتیجه یې سمه نه ده راوتلې. دا په دې باندې شاید اکثریت افغانان موافق وي سي، همغه کودتا ول او بیا وروسته نورې کودتاوې وي سي، دا وضعیت دې حالت ته راورسېدو. لیکن ګران صاحب، د دې خبرونې په دې وروستیو کې که چېرته له تاسو دا پوښتنه وکړم، سیاست په کودتاو کې برخه اخیستل، هغه د ډیموکراسي کلونه، هغه د حربي ښوونځی او دا ټولې تجربې د ژوند، بیا په اسلام آباد کې کلونه کلونه کار کول، کنه اوس په جلاوطنۍ کې یا په بهر کې ژوند او په بیکاری کې ژوند سخت وي او کنه آسانه وي؟ تر ډېره یعنی ذهنن پا په مازی کې ژوند کوي هغه صحنه په ذهن کې راګرځوي او کنه راتلونکي ته ګوري؟
بالکل هغه د مازی پیش یا واقعیت خو له غوڅ څخه هغه سړی را یاد کړي او هغوی ته په کتو باید د راتلونکي لپاره په افغانستان کې د عدالت کی تطبیق او د ترقی او دایمی سولې لپاره په دغه فکر کې موږ هم دلته لګیا یو او کار کوو.
آیا دا فکر کوي چې بیا په افغانستان کې داسې یو ذهنیت حاکم سی لکه د خلق دیموکراتیک ګوند، لکه د پرچم دی ګوند، لکه د خوانیانو، او کنه فکر کوي سنه دا سیاسي مفکوره نور تر خاورو لاندې سی؟
زه فکر کوم چې دا دنیا دی ودی او ترقی په حال کې ده، لږه جملې څخه افغانستان هم او هغه دیکتاتوري یا هغه رژیمونه چې ظلمونه کوي هغوی خپل هغوی له لاسه ورکوي، خپل هغه اصلیت له لاسه ورکوي. او ضمناً موږ هم دغه هیله لرو چې افغانستان به هم هلته به قانون حاکم وي، هلته به د ترقی او د سولې لپاره او د اجتماعي عدالت د تطبیق لپاره حالی ځلی بروانه وی او ټول خلک به د ضروري پښوکاټ کې په برابر توګه یو له بل سره همکاري کوي، د وطن د آبادی لپاره به کوشش کوي، کله او په دغه امید باندې مبارزه هم کوو او دلته فعالیتونه هم کوو.
ګران صاحب سړی رمانه ده
زخمی کړی دی عاشقان دی تور دی په کای دی پرتن دی باندې زخمی کړی دی عاشقان دی لب دی لالو نه وای لب دی لالو نه تور دی دندان دی ابرو خمان دی حاصل کیا لب دی لالو نه تور دی دندان Thank you.